مده تکلم سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکلم صاحب بفرمایید.
در زیاد تمنان از سرور سبل تاسونم قدر من آوریدون کو سلام رنده کوم ده دیخ پراون آوریدو تا خراغلست. د روان یو ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو قدر منوریدون کله هغه مخ کې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې امریکایي ځواکونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې له افغانستانه وتل پیل کړی دي، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هیوادونو جدي اقدامات کولی شي د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، متحد ایالاتو په افغانستان کې د موازي حکومت له اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی به په روانه اونۍ کې د لږ تر لږه زر تنه طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړي، او د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې له ایران څخه غوښتي دي چې په دریو احتمالي اټومي ساحو کې د څېړنو اجازه ورکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي امریکا په افغانستان کې د یو موازي حکومت د جوړولو له هر اقدام او د سیاسي اختلاف د اوري لپاره د زور له کارولو سره سخت مخالفه ده. ولسمشر اشرف غني چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، پرون په کابل کې د لوړې مراسم پر ځای کړل، خو له هغه سره په یو وخت کې د هغه سیال عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج یې نه دي منلي په موازي توګه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، او ځان یې د افغانستان د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ښاغلي عبدالله نوم نه دی اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې یو ټول ګډونه حکومت او یو موټی افغانستان ته لومړیتوب ورکول د افغانستان د راتلونکي او په ځانګړې توګه په دې هیواد کې د سولې لپاره مهم دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ولسمشر اشرف غنی ته د نوې دورې د پیل مبارکي ویلې، او په افغانستان کې د نوموړي په مشرۍ له ادارې سره د کار کولو لپاره د ملګرو ملتونو چمتووالی په ډاګه کړی دی. یونما په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو له خولې ویلي چې ملګرو ملتونه په ټول افغانستان کې د ولسمشر غنی له ادارې سره ګډ کار ته چمتو دي. یا ماموتو همداراز پر ټولو خواوو غږ کړی چې د بین الافغاني خبرو لپاره رامنځته شوی تحرک له لاسه ورنه کړي، او ټینګار کوي چې د دې خبرو د پیل لپاره دې له اغېزمن چمتووالي سره پر مخ ولاړ شي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې ولسمشر اشرف غنی ته د لوړې مبارکي ویلې، او له هغه سره د ګډ کار لپاره هیله مندي ښودلې. عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ټولې ممکنې هڅې کوي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی به په روانه اونۍ کې د لږ تر لږه زر تنه طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان ورکړي. رویټرز خبري اژانس وایي چې لږ تر لږه 500 سرچینو دا خبر تایید کړی دی. رویټرز د دو افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي په دې فرمان کې به د طالبانو د ډیر عمر لرونکي بندیان شامل وي. د ولسمشر ویاندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو په خپله ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د فرمان یادونه وکړه. سبا یو فرمان صادر کړم چې د دې پروسې جزئیات به پکې وي. لنی کمرغه یو چوکاټ مو جوړ کړی دی چې له مخې به یې د بندیانو د خوشي کولو په بدل کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي. طالبانو د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون کې هم د بندیانو د خوشي کېدو مسله یاده شوې. افغان حکومت تمه لري چې د طالب زندانیانو خوشي کېدل به د حکومت په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره واره کړي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې پر ایران غږ کړی چې په دریو احتمالي اټومي ساحو کې د دې سازمان څېړنو ته اجازه ورکړي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په ویانا کې وویل چې ایران باید سمدستي سمدستی په بشپړ ډول له دوی سره همکاري وکړي. نوموړي وویل ایران باید د دې ادارې په لټون کې هغو سیمو ته پرېږدي او د څېړنو اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې په نښه کړي دي. ګروسي په فبروري میاشت کې ویلي وو تهران د هغو دریو سیمو په اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه کوي چې ګمان کېږي په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون مخکې اټومي مواد پکې ځای پر ځای شوي یا زیرمه شوي دي. ښاغلی ګروسي وویل که ایران همکاري ونه کړي د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به په دې اړه قضاوت ګران وي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه رښتینی دی که نه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د نوروز په مناسبت د وینا پلان لغوه کړی دی. د خامنئی د دفتر د رسمي بیان له مخې د ایران د روحاني مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي سکل نه ترسره کیږي او خامنئی به مشهد ته سفر ونه کړي. د بیان له مخې دا پریکړه د روغتیایي چارواکو په سپارښتنه او د ګڼې ګوڼې او د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شوې ده. ټاکل شوې وه چې خامنئی د مارچ په 10 په مشهد کې وینا وکړي. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,116 ته رسېدلی او تر اوسه پورې 215 کسان په ایران کې د وایرس وژلي دي. او د امریکا پوځ وایي په عراق کې 2 سرتیري د عراقي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د دښمن د ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د مبارزې ماموریت پرون وویل د امریکایي سرتیري د مارچ په 8 هغه مهال ووژل شول چې له عراقي ځواکونو سره په ګډه د مرکزي عراق په یوه غرنۍ سیمه کې د داعش ډلې د یوه قرارګاه د له منځه وړلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه تر ډیره دا پروګرام د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړی دی. خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبرې برخه اوریدو ته راګرځوم. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو له افغانستانه ابتدایي وتل پیل کړی دی. دا خبره پرون دوشنبه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون له مخې په لومړي قدم کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنی شمیر چې شاوخوا 15,000 دی 8,600 ته راکمیږي. بلخوا په کابل کې روان سیاسي کړکیچ له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو راتلونکي چې باید نن پیل شوی وای ناڅرګند کړی دی. په دې اړه د اجمل آن پر راپور کې نور تفصیل واوري.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل د افغانستان د حکومت او امریکا د شریکې اعلامیې او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون سره سمې په 115 ورځو کې شرایطو ته پام 8,600 تنو ته د امریکایي سرتیرو راکمول پیل کړي. ښاغلی لیګټ په عین حال کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د القاعده او داعش پر ضد د ترهګرۍ ضد عملیاتو او د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ په شمول د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ټول پوځي ځواک او واک ساتلی. تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه و یاد شوی ویلي وو سلګونه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې دوره پوره شوې لدی هیواد وزي خو پر سایبه یې نور امریکایي سرتیري نه استول کیږي. دا د امریکایي چارواکي تر څرګندونو مخکې په هلمند کې د ازادۍ رادیو سیمهیز خبريال د دوشنبه په ورځ د ځایي سرچینو په حواله ویلي وو چې د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د امریکایي ځواکونو حق ټولې چې افغان ځواکونو ته هوایي ملاتړ ترڅنګ روزنه او سلام مشورې برابرولي وتلی او د خورا په نوم پوځي هډې ته تللی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال ته ویلي چې د یوازې سلاکاران او ملکی مامورین و چې په لشکرګاه کې نور موجودیت ته اړتیا نه وه. خو د افغانستان د ملي اردو یوې باوري سرچینې ازادۍ رادیو خبريال ته ویلي دا امریکایي سرتیري د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې وتلي او ورو ورو به د هلمند له نورو سیمو څخه هم ووسي. افغانستان کې د امریکا او طالبانو د تړون له مخې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل په داسې حال کې پیلېږي چې پرون په کابل کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په جلا جلا مراسمو کې دا ولسمشري لوړې وکړي. دې کار په کابل کې سیاسي کړکیچ زیات کړی او د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره هم د طالبانو سره افغانستان کې د سولې د راوستلو د تړون وړاندې تک پیچلې کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو، تر لاسلیک وروسته په 10 ورځو کې به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل پیلیږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون له مخې باید د مارچ په 10 یعنی نن د طالبانو سره د افغان حکومت په شمول بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو په کابل کې سیاسي کړکیچ د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د مرکچی پلاوي پر سرنګوالي اختلاف او د طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله د دې سبب شو چې دا خبرې وسندېږي. دواړو خاغلی غنی او خاغلی عبدالله د دوشنبه د ورځې په ویناو کې د سول لپاره هڅو ته خپل شمنتیا په ډاګه کړه. خاغلی غنی د لوړې له مراسمو وروسته په وینا کې وویل چې د سه شنبه تر ورځې به د طالبانو سره مرکچی پلاوی بشپړ شي. خاغلی غنی وایي دا مرکچی ټیم له مطرح شخصیتونو، سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، ښځو، ځوانانو، د عالمانو له استازو او د خلکو له مختلفو اقشارو سره له پراخو سلا مشورو وروسته نهایي شوی او د خلکو د بېلابېلو اقشارو استازي پکې په پام کې نیول شوي. خاغلی غنی وویل چې نن یعنی سه شنبه به د طالبانو بندیانو د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه هم یو فرمان ورکړي. د نوموړي په وینا یو داسې چوکاټ رامنځته شوی چې د بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې به تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی راشي. خو له دې ټولو سره په کابل کې تر انتخاباتو وروسته سیاسي کړکیچ او د طالبانو سره د مرکچی پلاوي پر جوړښت اختلاف د هغه بین الافغاني خبرو پایل تر ناڅرګند وخت سنډولی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې باید نن پیل شوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
سموږ خاګله ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه چې صفی الله ستانکسي چمتو کړي.
په کابل کې د لوړې د مراسمو تر سره وی د لویدیزو مطبوعاتو پام ځان ته اړولې. دوشنبه د کب 19 محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه، او عبدالله هم چې د انتخاباتو پایلې نه منله په سپیدار ماڼۍ کې د لوړې لپاره خپل هوټ پر ځای کړ. ګارډین برېټانوي ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په شمول یو شمېر بهرني ډیپلوماټانو ګډون کړی و. د ورځپاڼې په لیکنه له دې سره په یو وخت ښاغلی عبدالله د ځان لپاره د لوړې مراسم نیولی و. محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د میزان شپږمې ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شوی او د دویم وار لپاره د جمهوري ریاست په څوکۍ تکیه وواله. اخو عبدالله چې ټاکنې له درغلې ډکې بللې نتیجه رد کړه او ویل چې خپل حکومت تشکیلوي. ګارډین د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پخوانی استازي کای ایدا ټویټ ته اشاره کړې چې لیکلي دي ډېر خطرناک وضعیت رامنځته شوی او دوام یې ناممکن ښکاري. د ښاغلي ایدا په حواله لیکل شوی قوي یووالي ته اړتیا ده نه ورانوونکې سیالۍ ته. ګارډین لیکلي دا لانجه د افغانستان حکومت چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی ګواښي او کمزوری کوي، ځکه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته بېلا بیل ډلې سره ویشل شوې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي یو ورځ مخکې له دې چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره خبرې وکړي یو لوی درز رامنځته شو. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا وغوښتل په خپلې مداخلې سره دغه لانجه له منځه یوسي، خو داسې ونه شول. د مقالې لیکوال د لانجې د حل لپاره د زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې چې شپږ وارې یکشنبه له عبدالله سره لیدلي. وال سټریټ لیکلي دغه هڅو نتیجه ورنه کړه. په دوام کې راغلي متحده ایالاتونو که څه هم د یوې 15 کلنې دورې لپاره د اشرف غني بریا په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ډونالډ ټرمپ ادارې ارګ ته د خپل خاص استازي او پوځي قمندان په استولو د ښاغلي غنی له جمهوري ریاسته ملاتړ وخود. په زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر سربیره د فرانسې، ناروې، جرمني، کاناډا او څو نورو هیوادونو سفیران د ولسمشر غنی د تحلیف مراسم ته ورغلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د موازي حکومت د مخنیوي لپاره اوږدې خبرې ناکامه شوې. ورځپاڼې لیکلي دا وازه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال هیواد په سیاسي کړکیچ کې لا ښکېل کړي. مخکې له دې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دوشنبه لوړه وکړي او عبدالله هم د لوړې لپاره خپل هوټ پر ځای کړي، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر افغان سیاستوالو لخوا هڅې وشوې چې غنی او عبدالله سره جوړ راولي. دغه هڅو نتیجه ورنه کړه. د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم په ارګ کې وشول. نیویارک ټایمز لیکلي د ارګ په څو قدمۍ کې عبدالله هم لوړه وکړه. عبدالله ځان د همشمول دولت جمهور رئیس وباله. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي لوړه داسې وخت وشه چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره تیاری نیسي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې سیاسي لانجې له طالبانو سره د سې شنبې په مخه د خبرو پلان له خطر سره مخ کړی. نیویارک ټایمز لیکلي د زرګونه طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر د اشرف غنی د حکومت او د امریکا د سولې د مرکشي پلاوي مخالفت هم له یوې بلې خوا د دې پروسې د سقوط ګواښ ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې مخکې یوازې په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو پر سر په بحث ټینګار کاوه، دا وری د خپل لوري په مراسمو کې وویل چې سه شنبه د طالبانو د خوشي کولو د سرنګوالي په اړه یو فرمان ورکوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایروس د کنټرول لپاره د هیوادونو جدي اقدامات کولای شي د دې وایروس لخ پرېدل کابو کړي او په یو نړیواله وبا د دې ناروغۍ د بدلېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون د هم وویل چې هیڅوک له دې ویروس څخه په امن کې نه دي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې ایران پرون په 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له کبله د خپلو 340 نورو وګړو د مړینې پخلی وکړ. د اجمل آن پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په یوه نړیواله وبا د کرونا وایروس بدلیدل نږدې دي، خو هیوادونه کولی شي چې د کووید-19 په نوم د دې وایروس په وړاندې په جدي اقداماتو یې د لا خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادهانوم پرون وویل دا چې اوس دا وایروس په ډیرو هیوادونو کې خپور شوی، په یوې نړیوالې وبا یې بدلیدل تر ډیره نږدې دي، خو ادهانوم په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا به تاریخ کې لومړنۍ نړیواله وبا وي چې کنټرولېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وویل چې هیڅوک د دې وایروس له شره په امان کې نه دی. تدروس ادهانوم وایي د ټولو هیوادونو لپاره یو هدف دی، هغه دا چې د وایروس انتقال ودروي او د خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ایران د دوشنبه په ورځ په 24 ساعتونو کې پر کرونا وایروس د 340 نورو کسانو د مړینې پخلی وکړ. له دې سره په ایران کې د کووید-19 وایروس له کبله د مړو کسانو شمیر 230 تنو ته ورسید. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جانپور د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل همکارانو یې په کرونا وایروس د اخته کېدو 1599 پیښې تایید کړې دي. له دې سره په ایران کې په دې وایروس اخته کسانو شمیر 1,162 تنو ته ورسید. جهانپور ویل د کرونا وایروس پرېدل یو څه ورو شوي، خو د پوینا لا وختي دی چې ویل شي وایروس قابو شوی. په ایران کې په کووید-19 وایروس اخته کسانو کې د دې هیواد د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي او د پارلمان غړي هم شامل دي. په اروپا کې بیا ایتالیا د کرونا وایروس د خپرېدو په تاوده ډګر بدل شوی چې اروپایي هیوادونه یې اندېښمن کړي. د ایتالیا ګوندی هیواد سویس د دوشنبه په ورځ د کرونا وایروس په وړاندې نوي اقدامات پیل کړل. د سویس سرحدي مامورینو د هغې ایتالوي وګړو د کاري جوازونو ارزونه پیل کړې چې په سویس کې کار کوي. له دې وروسته به سویس له ټولو هغې ایتالویانو څخه چې دې هیواد ته ورځي کاري جواز غواړي. په سویس کې تر اوسه پورې د کرونا وایروس 321 مثبتې پیښې ثبت شوي او تر اوسه پورې د دې ناروغۍ له کبله د 2 کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. چین چې د کرونا وایروس د رامنځته کېدو اصلي ټاټوبی دی وایي په دې هیواد کې پر وایروس د اخته کېدو نوې پیښې تر یو حده کنټرول شوي او د دې وایروس خپرېدل ورو شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون په چین کې د کرونا وایروس څخه د رغیدلو کسانو په اړه وویل. تیدروس ادهانوم وایي په چین کې د 80,000 راپور شوو پیښو څخه په 100 کې تر اویا زیات کسان رغیدلي او له روغتونونو رخصت شوي. که څه هم له چین وروسته ایران، ایټالیا او جنوبي کوریا د کرونا وایروس د پراخې خپرېدنې شاهدان دي، خو د نړۍ په ګوډ ګوډ کې لسګونو نورو هیوادونو هم پر دې وایروس د خپلو وګړو د اخته کېدو رپورټونه ورکړي او لا هم په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
مېرا ایسایم او د فرا اوسیدونکو یم کورم د دغه څخه د نای چارڅخه زه بل خاص کاروبار نه لرم. یو د ولسم ټولګي فارغ سم بل کوم کار نه لرم. تقریبا شل یو شو کال عمر لرم. زموږ کچیر زموږ افغانستان ته سول راس زموږ په افغانستان کې ډیر مجوند ډیر تغیرات راځي سره کم چې د خپل سول یو ډیر خوږه کلمه ده. موږ ټول افغانان سول ته ضرورت لرو، یو مثبت کلمه ده. بعد افغانستان ته سول راس چې مثلا باید د دوه طرفه زمشتو زړونه چې دی کغه طالبان هم د زمشتو زړونه ویل کېږي که دولتيان هم د زمشتو زړونه ویل کېږي باید دوی دوه یو د بل سره کښینی تر څو چې د اصول په اړه خبرې وکړي یو د بل سره مساوي وکړي چې مثلا د اصول قبول کړي ازادي د رقم دی نه اوسي مثلا په دې رقم دی اوسي چې د دوه ګرو دی یو د بل سره کښین چې ازادي د اسلام په چوکاټ کې اوسي هغه حکومت یې اماده نه ولې که د اسلام په چوکاټ کې اوسي ازادي زموږ ټول خوند تراکي بلې اماده چې راته څنګه هغه چې خپل هم د طالبان هم زموږ وړونه دي باید موږ خپل طالبان وړونه دولتیانو یو ځای شنو چې خپل مشکل حل کو
زموږ راغله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته راوبولم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه د رادیویی مجله د نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی
دا راسته رنگ فروشي کې فعلا رنگ فروشي اسی راسته بسته راسته کلالۍ بود منو مو کلالۍ هم است اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو بګیږي
بے پروا جانا نولاړ از ما ګرانې با لچا غواړې از ما ګرانې با لچا غواړې
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږېدلې یو
سمادرن تدا نشته وکي مانو سرا
پزرپانه کی با لند کیسه صدرې واوري
توري جامې په تنوي په یې په اوبدل شوو جورابو پټي وي دا رنگ جورابې می مور هم اوبدلې
او په ورخمین خیال کې با ډکلمه شوې شیر واوري هغه خار کی ځان ساتل سخت و زکاندام اندام تر کلی راغلم ډیر لاسونو سروم روړلم دیر بدنی تونه میلی دلی را اخلم
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
ده پښتو ژبې د لاغ اختلطیا لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي د باړګلې سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېریدونکي او تر ډېره تلپاتې وي په 1992 کال د سواد په باړګلې کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملی او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې پښتو لیکدود سمون او یووالي تاړتیا لري دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شي نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی خو بیا هم د سیمې ژبه ته پکتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړي د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوسته تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي او دا چاره پښتو ژبه لا غختلی او تلپاتې کولی شي خو کچېری لیکنې انارشی پیاوړی کیږي او لیکنې بیلوالې ورستر بلې زیاتیږي نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننې مجله پیلو په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونې فرهنګي خبرونه اورو
په کندوز کې د مارچ د تمې یا د خزو د نړیوال ورځې د راتلو په درشل کې مشایره وشوه د کندوز د خزو چارو رئیس نصیبی هولکر د دې مشایرې په پیل کې وویل چې خزې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او باید هغوی ته زیاته پاملرنه وشي میرمن هولکر د دې ډول فرهنګي پروګرامونو د جوړولو پر دوام ټینګار وکړ او له شاعرانو او لیکوالو یې وغوښتل چې د خزو په اړه شعرونه ووایي او د دوی په اړه مثبت فکر خپور کړي نصیبی هولکر د خزو پاړه خپل لیکل شوی شعر ولوست چې ورپسې نورو شاعرانو هم د مارچ د اتمې او د خزو پاړه خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول. د کندوز ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان وایي هڅه کوي د کندوز د شاعرانو او لیکوالو ټولنې د جوړولو په ګډون به زیات فرهنګي پروګرامونه په دې ولایت کې جوړ کړي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په نوښت د کابل په حضوري چمن کې د بسکشي یا وزلوبې ملي لیگ پیلېږي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق ازادي رادیو ته وویل د دې لیگ د پرانیستې مراسم به د شنبې په ورځ او لوبې به د سه شنبې په ورځ پیل شي چې د 14 ولایتونو د وزلوبې لوبډلې به پکې ګډون وکړي. ښاغلی مدقیق وایي د وزلوبې ترڅنګ به په دې لیگ کې د نیزې وهنې سیالۍ هم وشي چې د 4 ولایتونو مخکښ لوبغاړي به پکې ولوبېږي. وزلوبه او نیزه وهنه د افغانستان دودیزې لوبې دي چې وزلوبه تر ډیره د افغانستان په شمال او نیزه وهنه په مرکزي او جنوب ختیځو ولایتونو کې کیږي. تیره اونۍ په نیمروز کې د بلوڅو د هنر او فرهنګ ورځ ونمانځل شوه. بلوڅ چې ډېرې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې اوسېږي خپل ځانګړی فرهنګ لري. د بلوڅو د فرهنګ او هنر د نمانځنې په غونډه کې وویل شول چې د بلوڅو فرهنګ او دودونه په هیواد او سیمه کې له ښو فرهنګونو څخه دي او ټول دنده لري چې د هیواد د قومونو د ملي فرهنګونو د ساتنې او ودې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې په پای کې د بلوڅو صنعتي خواړه او جامې هم نندارې ته وړاندې شول.
له زرګونو کلونو را پدې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کولالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ورکیدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت په کې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغه ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګ له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کولالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کولالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده، خو په دې عصري زمانه کې له کولالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي. خو په کورونو کې د ګلانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کولالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کولال ویل کېږي. د کندز ښار د کولالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندورونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کولالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کولالۍ کسب کې مصروفي. خو لس کاله مخکې زموږ کار ډېر ښه و. هر ورځ مو له 100 زیات تنورونه خرڅول، خو په دې وروستیو کلونو کې بازار ډېر پیکه شوی دی. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتي توکي جوړوو، خو په دې وروستیو څو کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړی د حرارت درجه لري، او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود، منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست.
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کلالی په لسګونه دکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسیره پر دې په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کولالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلهاو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دینه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي اوبولو پاره، د خمره ورته وایي مستولو پاره، یا منګي دی اوبولو پاره، د شانونه خلک جوړول او کارونه اخیستل. خو په دې وروستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی، او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د نمانځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغونی هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی، او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کلالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري، او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي، او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېره یې ویونکي نالوسته قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړۍ غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. ننننه هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لمړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړي لکلا ویل شوې دي، او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کې دی او جوړې دي، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړي تاریخ سړی نشي یادولای چې له څه وخت څخه ویل شوی دي، ولی چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دي، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړي چې زموږ رعایت دي، یا زموږ د پلورو رعایت، یا زموږ د نیکګان رعایت، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړي. کاکړۍ غاړي د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېری دا کاکړۍ غاړي جوړولې، او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام نغښتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک بشکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړي، یو زنانې جوړه کړي ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړي، د دې پښتانه خاورې د غیب کړي زما په خیال باندې. دارنګه ډېر غاړي شته، یو بیا بل غاړه ده چې ما د سر ټکرای در خور کړي، ما د سر ټکرای در خور کړي، تاره ځانه نواب جوړ کړي. اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی، موږ خو په دا ښکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پر ګران څوک وی، یا په به په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنا ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کړي، تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د آبادۍ توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د پرمختګ توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د ښایست توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقوع ځین لرو ویل دي زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي، یا پر کاکړی باندې کار کړی دی په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلګی دی دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دی هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه بې نمونه نه واخم پر دغه بله تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخم خو په هغه کې غلطیا نشته په هغه کې هغه د کاکړی چې کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه دی پاتې شوی
تاسو وویل چې کاکړی غاړي ډېرې ښځو ویلي دي بلخوا ټپې هم ښځو ویلي د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېرې نشته او دا زموږ جوړې شوي نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغه لري ټپې ستاسو د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېرې جوړې کړې زموږ په خلکو کې زموږ د خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورند کرښه شوا خوا ته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق بېدا شراو باسو چې کاکړی چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډېره پکښې ده د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې تر کومه دا چې ما ویلي یا زه رسېدلم د وطن مینه ډېره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنی معنا په یوه معنا به دا ویش د علم د هڅې مینه پکښې ده او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې دپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې دپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپې خو ټپې زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دي دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیا شته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړي په سندرو کې ویلي کدا راته وایي چې کاکړی غاړي له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه
په موسیقیانو کې ډېر خلګ ویل له کلاسې پلازا را شروع اول ګسره په خوا ګلزمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دي هغه نه دی تور شپه ده تور خونه شین خالې نه ده معلوم دا هغه بعد بیا روپ کنداري ګل اسرت نو بیا په چغکې خو نو له کلاسې په کلاسې پلا کې له پخوا زه له کلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګلزمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې په زلباري و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسو د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه یعنې په هغه طرز کې ویل شوي دي خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقی واغه معیار خو ګسر پاغو کم دونه معیار نسته چې هغه زموږ ژغونه تر دې ځای را ورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په کدا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړی غاړي ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رضا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وے نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یو سپای د تو پاند اسرے دا یو سپای د تو پاند
د کوم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشوي ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کېږي هغه هم په یو را کې به وي د دنیا هېڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کېږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کېږي راټولې شوي دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوې غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د هغه وویل دسکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بل زما خو اوس هېره شول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې اوس چې هغه خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړي دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړي یا سړیان جوړ کړي دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار ور نیکو دا تللی دي پښین نه بیا هلته آباد شي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنی نور چې څوک کدري ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي پر کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړې دي چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وکته شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسې وی چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره لا هم لاس پکار دي خو که دا هم وکتل شي نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورس تر بلې مخ په زوال ده د دوه اصلي لامل څه دی
اصلی موسیقی زوال یواز و یواز مونگ او زمان سر پخوا که او ریتون که تاسو خپنه شی پکل که تلویزون را واخلی که رادیو را واخلی دست سندره چه نپ که پیغامی نه ده اصلاح ده پارا نه ده طورن ده اتحاد و ده والی ده پارا نه ده روغوالی ده پارا نه ده باسازه ده پارا ار آغا سی چتیاتی مبتزل شعری که ده جنه پا وازی خواه و سبحان الله آغا نو تا دیر خوشحاله یو که دا الگ پاواز زون کل دے زون نسل دے دے یو علت بلم کیدے شو چی آغا بی سوادی دا زکر زمان خلق چیر تا پا موسیقی بندے پوہیگی یا دا شیر پا محتوی و مانا بانی پوشی نو بی آغا اس کرنم دا غسی مبتزر شایری ناوری زکر دا خلق یوازی بڑنگ مشاور دی او راڈیو او تلویزیونونا آغا سندری نشری چی آغا زمان دا اثر موسیقی دا پار زاوال دیو تا بایدہ
تاسی چی وزدگل تا پا جلال آباد کی تقریبا دا مشران و هنرمندان و بدل لگیه دا خپل زوان و هنرمندان و تا مکلا دا سی توصیه کلی دا چی مبتزل شایری دی نوی بازاری شایری دی نوی و دا خپل محلی موسیقی خیال دیو ساتی دا سی توصیه مو چا تا کلی؟
ابت سر دوی سر از غون دی نیسم دوی را طولوم کم چی چی مشران را پریخ و آغام و جوندی ساتی لی دی زکا باید دا حساسه دا تا سوی جوندی او ساتی زمانگ مشران چی منگ تا دا عبارت دا غزل لوبی بگتی نمکی چاربیت داستان مصرهی زینا بخواب ارت سر ویلی اس مصرهی زشو سرو کشو مصرهی زشو توی سر بار بار دا خبر شریک کردی دا چی تاسو کوششو که چی مبتزل شعری و نوائی غا فلکلوری که موسیقی چی زمانگ مشران پی نڑیوال شورت تلا سکرده دی آغا باید دلا سور نکو
بخواب چی خلکو و دونا پا کلو که کول پا دیرو که کول دغا ولسی موسیقی باور سرا جوانده و پیکر نکوی وست چی خلک پا خارونو پا وطلونو که و دونا کی او دلتا ام دغا ساسی و نرمندان ورغوالی نو موسیقی پا خلکو عذاب کرده دا دای هم لامل نشه که ده
دا د اوریدونکو د پاره خپل سندرغاړی کو پختي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر ترلس ورځې پورې لیونیان دي هېڅ په دې نه پوهېږي دا سندرغاړی څه وایي د ده د شعر محتوا څه ده د ده ایډیا څه ده د شعر نه مطلب څه دی دا شعر د ده د خط و خال دپاره دې وویلې د وطن دپاره یې ویلې کومه بله جنبه لري هېڅ څیز په دې باندې سره نه پوهېږي او درست غوبلې جوړ کړی دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې مشاره ورته کړې بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ د زوال دی
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري ډېر علاقمند دي ځکه هغوی غزل اورېده هغوی چاربیت اورېدله هغوی ټپه اورېدله هغوی وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې هغوی بګتۍ و نیمکۍ لوبې اورېدلې نو زمونږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی مونږ اطرافته نشو تللی اقتصاد زمونږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی نامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلې دي او هماغه خلک دي چې زمونږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتي دي بدامنۍ د امنیت نشته دی هغوی هم چپ او غلي پاتې دي
دا چې بدامنۍ د اساسې روزګار یې په صفر کې زرد کړی دی دولت سره توجه کوي
د دولت د خوانه یو پینسل یو کتابچه حتی دا چې یو تقدیرنامه ماته نه ده راکړل شوې نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانۍ په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوئ د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله لکه د مخکیني دولت غوندې د ارواښاد شهید نجیب الله ځکه چې هغوی ونه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه دوی ته تنخواګانې ورکولې په دولتي چوکاټ کې ټول جستامونو کې سره راټول کړي وو تنخواه ورکوله کوپونې ورکوه او دوی بیخي بسیا او هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چیغې والې جوړلې مې دي د رسنیو د لارې نه په نیټ کې په نور وغیره چې څومره امکانات ماته په لاس راغلي پیدا کړي مې دي خو هېڅ نتیجه نه ده ورکړې
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشئ خوښه دې نه ده چې اوس د اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوئ
ولې نه ولې پیدا کرا شوخینو ما تکم قصور دے جو اشنا سر پوئی گو بل تکم ضرور دے چیزان غما جوڑ کری پا منگی ترا جوڑ کری پندو لغا جوڑ کری تقریر درا جوڑ کری مشتاو گریبانی مرسا تا دینا سیحانو سرا زجو بشی بیم تتر کدر خوشمانو
نشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یوځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارې وږمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدری د باغ اعتارت دختې تلی وان لرل تلی غل لرل تلی واوره درلوده او تلی په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیر شپې یو جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جمعه د مردخانه ورزن زیر وو. سلیمان دروازه خلاصه کړه یو یو ورغلو. مردخانه د جمعه په دهلیز کې یو کوچنی خونه وه. د مړی د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیچ سردار وویل دا دی د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه پسه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شبې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداخ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخي وویل د باغ اتار له دښتې راوړ، تر هغه چې یې د ځای درک نوي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ، اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابېږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرۍ جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوم. تور سخي وویل ډېر بې عقل یې، د جیب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړې دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ور پورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی په یوه غیران پسې هم وژني. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږو چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخي دات له غصې ډکه ناره راغله. و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخي دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساده باندې ووتو. سخي دات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شېبه د مردخانی مخې ته ودرېدو. سخي دات راغی، د مړي پشمي صدرې یې څنډله. له هر سن سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدرې یې څنډ وهله. په همغه حال کې چیغه کړه څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
سوپ دی ملکی دادنی موش پورا خلا پریدا مرمی ویل
ذاتی جذبات او احساسات څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې لنور جلا او د خپل دوه سترګو ترڅنګ دوه نور هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د کلمه شوی شعر ته تم کیږو. ل خاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم ل خاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم چې میوران شوه د زړه کور دے زپزان زوریگم او درد می هر اندام کې خور دے زپزان زوریگم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم د یو نامر د دوست پیغور دی زپزان زوریګم بلها مو دوش ولزان انتقام اخلمه بلها مو دینمه رنگ سکور دی زپزان زوریګم چې مې وران شوه د زړه کور دی زپزان زوریګم او درد می هر اندام کې خور دی زپزان زوریگم پزان پسی جڑلی راغلم دیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمون ټول می دیز بی خلی راغلم خپل ټول حواس می دی شندلی راغلم بلها آغمون می تیر کڑی راغلم دیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمون ټول می دیز بی خلی راغلم خپل ټول حواس می دی شندلی راغلم بلها آغمون می تیر کڑی راغلم هغه خار کی ځان ساتل سخت و هغه خار کی ځان ساتل سخت و زکه اندام اندام تر کلی راغلم ډیر لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه مې لیدلی راغلم ډیرو لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه مې لیدلی راغلم د خامی ویني بوی په کلی خور دی خامی ویني بوی په کلی خور دی پتری د شونډو می تروړلی راغلم محبوبہ ستا هم سترگی نغړیږي محبوبہ ستا هم سترگی نغړیږي مهم لغمه شراب څخلی راغلم، ډیر می پزان پسې ژړلی راغلم، زخمونه ټول می دی تروړلی راغلم، خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم، بلا غمونه می تیر کړی راغلم.
هغه بیا را تیاریږي ہے دبلے پسر ولا سرولاڑا بے خودی را باندھ دور شی